د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د چین او افغانستان ترمن د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د بنگلادیش وی اختصاصي محکمې د دغه ملک د جماعت اسلامي مشر ته د مرګ سزا اورولې ده. او د عراق کردستان پیشمرګه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې سره د جنگ لپاره کوبانی ته ورسېدل. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دغه د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به اول پوره خبرونه واوري او ورپسې به رپورټونه واوري. د رپورټونو په لړ کې به د چین نه په مستقیمه توګه د ازادي رادیو خبريال هم را سره د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر د نننې ورځې د خبرو مهمه اجنډا د چڅوي د به هم منګوتا سره شریکي. قدر منوریدونکو اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې زنه شباشنه او سید سلیمان شایدر ته اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی چې چین ته په یو څلور ورځني سفر باندې تللی دی، نن د چهارشنبه په ورځ د بیجینګ د شینهوا په پوهنتون کې وینا وکړه. ښاغلی احمدزی په خپله وینا کې د چین رول د سیمې د هیوادونو او په خاصه توګه په افغانستان کې د ثبات، آبادۍ، بنسټو پروژو په جوړولو او نورو برخو کې ډېر ارزښتناک وباله. د ارګ د یوې مطبوعاتي اعلامې له مخې چې نن په کابل کې خپره شوې ده، جمهور رئیس احمدزی همدغه راز چین د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری وباله او له دغه هیواد سره یې د اړیکو د لا پراخولو غوښتنه وکړه.
د افغانستان یو وتلی سندرغاړي فرهاد دریان نن په کابل کې دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو او ټولولو کمپاین پیل کړ. فرهاد دریان د کابل سردار محمد داود خان په 420 بستریز روغتون کې 1530 وینه ورکړه او کمپاین پیل کړ. فرهاد دریان وی غواړي چې دغه کمپاین له لارې چې سرتیریا زما وینه تر تا ډیره سره نه ده نوم ورکړ شوی، هغه افغان امنیتی ځواکونو لپاره وینه ټوله کی چې په جنگ کې ژوبل کیږي او وینه ته اړتیا لري. فرهاد دریاو ویل خپل دغه کمپاین باید د هیواد نورو برخو ته هم وغځي. هغه له ولسمشر اشرف غنی احمدزی، د هغه له میرمنې رولا غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او نورو ټولو لوړپوړو چارواکو نه هم وغوښتل چې افغان سرتیرو ته وینه ورکړي.
په افغانستان کې د سویډن سفیر، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په کابل کې د کډوالو د چالو د نړیوالې ادارې یو شریک هیئت نن خوستا رسیدلی دی چې د شمالي وزیرستان نه د راغلو کډوالو حالت له نږدې نه وګوري او د بشري مرستو مرستې ورته برابرې کړي. حیات د ګربوزو پولیسوالۍ کې د وزیرستان د کډوالو یو کم ته ولاړ او د کډوالو له مشرانو سره ولیدل او د مرستو په دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د ځانګړي استازي مرستیال مارک بورډین ویل هڅه روانه ده چې په خوست او پکتیکا کې د مشت وزیرستاني کډوالو مهمې اړتیاوې معلومې کړي، په خاصه توګه د نورو اړتیاو په جمله کې سکل په ساړه ژمي کې د خیمو د تودولو لپاره د لازم اسانتیاو په برابرولو باندې هم غور کیږي.
پاکستان بیا ژمنه کړې ده چې په خپل جنگ ځپلي ګاونډي افغانستان کې د سولې او روغې جوړې له هلو ځلو سره مرسته وکړي او دواړه ملکونه ترمنځ به یو نوی فصل د دوستۍ پرانیزي. د پاکستان حکومت دا ژمنه په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ډان فیلډمن نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خپلې خبرې پای ته ورسولې. د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ لپاره د امریکا د صدر اعظم د مشاور سرتاج عزیز له قوله ویل شوي دي چې پاکستان د یوه هوسا، باثباته او یو موټی افغانستان ملاتړی دی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې اسلام آباد لګیا دی د افغانستان له حکومتي مشرانو سره په یو لړ پراخو موضوعګانو باندې خبرې کوي چې په دې جمله کې سوله او امنیت، اقتصادي اړیکې، بیا رغونه، د مهاجرو د بیا آبادول او سیمه‌ایزه همکاري شامل دي. سرتاج عزیز ویل هیله ده چې بله میاشت به اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر په دوران کې په دې باب مذاکرات وشي او د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې به پرمختګ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه اوري. د بنگلاديش د وی محکمه قاضیانو د دغه هیوات تر ټولو غټ اسلامي ګل مشر د جنگي جنایتونو په جرم په اعدام محکوم کړی دی. د ډاکې د جنگي جرمونو یوې درې کسیزې اختصاصي محکمې نن اویا کلن متیور رحمان نظامي ته چې د کابینې پخوانی غړی هم دی د مرګ سزا واوروله. ټاکل شوې وه چې محکمه یې سږ کال په جون کې محکوم کړي، خو دې ډېر ناروغ او ډاکټرانو اجازه ورنکړه چې په محکمه کې حاضر شي. متیور رحمان نظامی چې د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر دی، په 1901 میلادي کال کې له پاکستان نه د هیواد د آزادۍ د جنگ په دوران کې په نسل کشۍ، په ښځو باندې د جنسي تېري او د خلکو د کورونو او جایدادونو تباه کولو جرمونه لګول شوي. د بنگلاديش حکومت وایي چې د پاکستان فوج د جماعت اسلامي په شان د داخلي همکارانو په مرسته د 9 میاشتو جنگ په موده کې 3 میلیونه بنگالیان ووژل، د 200,000 ښځو په عزت او آبرو تیرے وکو او 10 میلیونه خلکی مجبور کړ چې هند تپ وتختی. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی په 2010 میلادي کال کې د جماعت اسلامي د 100 مهم مشرانو د محاکمې په غرض دغه اختصاصي محکمه جوړه کړې و.
د ترکیې سرحد ته چیرمه د سوریې شمالي خارګوټي کوبانی ته د عراقي کردستان نه تازه دمې پېشمرګه قواوې رسیدلې دي. د دغه خارګوټي د دفاع لپاره د تیرو 2 هفتو رئیسې کردان د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړو اخته دي. د آزاد سوری پوز یو 50 کسیزه ډله هم له اسلامي دولت سره د جنگ په خاطر د ترکیې په لاره کوبانی ته تللې ده. د آزاد سوری پوز د تیرو 3.5 کلونو نه د بشار الاسد رژیم په ضد جنګیږي، خو اوس یې د اسلامي دولت سره لانجه را پیدا شوې ده. د عراقي کردستان د پېشمرګه یوه ډله عسکر چې په درنو وسلو سنبالو په الوتکه کې د ترکیې شمال ختیځ ته ورسېدل. دغه عسکر به بیا په نظامي نقلیه وسایلو کې چې د ترکیې پوز یې بدرګه کول کوبانی ته روان شول. ترکیه تیره هفته موافقه کړې وه چې د عراق کوردی ملیشو 150 وسلوالو ته به اجازه ورکړي چې د سوریې د کردانو د ملاتړ په خاطر کوبانی ته لاړ شي، خو د لویدیځو قدرتونو د سخت فشار باوجود کوبانی ته د جنگ لپاره د خپلو عسکرو د لیږلو نه ډډه کړې ده. له بلې خوا امریکایي جټ الوتکو د سه‌شنبې په ورځ په کوبانی کې 4 ځلې بمباري وکړه او د اسلامي دولت هدفونه یې وویشتل. د 2 سختو چاودنو آوازونه په ترکیه کې هم واورېدل شول.
دا واشنگتن دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د امریکا په شان بل یو ملک هم په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې نه کوي. ښاغلي اوباما د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ایبولا د ناروغانو د علاج لپاره د روغتیایي یونټونو او د دغه ناروغۍ د قربانیانو د مړو د خوښولو لپاره ټیمونه زیات کړي دي. اوباما وویل چې امریکا لویدیځ افریقا ته د اګست نه تر اوسه پورې په زیات شمېر طبي پرسونل او طبي وسایل استولې دي.
So the point is that this disease can be contained, it will be defeated.
زما مطلب دا دی چې دغه ناروغي مخنیوي ممکن دی او ماتې به وخوري. پرمختګ روان دی، خو باید اوس هم موږ ډېر بیدار اوسو او یو ځای کار وکړو. که په نړیواله کچه همدا اوس کار ونه شي او دې ته وکتل شي چې نور خلک څه کوي، نو بیا به له دغې ناروغۍ مخه ونیول شي او ډېر احتمال موجود دی چې لویدیځې افریقا نه به د امریکا په شمول نور ملکونو ته هم خپره شي. اوباما وویل کوم امریکایي ډاکټران او نرسان چې لویدیځې افریقا نه امریکا ته راځي، د قرنطین کولو او ګوښه کولو کار باید داسې ونه شي چې نور ډاکټرانو نرسان د بولادو ناروغانو د علاج نه واړی.
پوځي ماهران او څېړونکي په ډېر غور د شمالي کوریا او روسي بدلونونه څاري. ګمان کېږي چې شمالي کوریا د اوږده واټن د توغندیو د توغولو یو نوی سیستم ازمایلی دی چې کولی شي په اسانۍ امریکا په یو اتومي توغندي وولي. پوځي ماهرانو امریکا غږ ته وویل چې د شمالي کوریا لخوا د یو ډېر کوچني اتومي بم او د توغولو لپاره د یو داسې نوي سیستم تیارول چې رادار کشفولې نشي امریکایي چارواکي په تشویش کې اچولی دي. د امریکا له پاو سره دا ویره را پیدا شوې ده چې د نوډانګ یا روډانګ په نوم د منځني واټن پالیسي کې توغندي په جاپان کې خپل هدف ته رسیدلې دي او اوس تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې شمالي کوریا لګیا ده د تیرو څو کلونو نه د ان ان اته ډوله د اوږده واټن په یوه نوي توغندي کار کوي چې امریکا هم راسن ویشتلی شي او مصنوعي سپوږمۍ رفتار نشي معلومولی.
او د زمبیا جمهور رئیس مایکل ساتا چې په لندن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له کبله د علاج او درملنې لاندې و پرون ناوخته مړ شو. جمهور رئیس ساتا 28 کلن و. د زمبیا د کابینې سیکرټر رونالد میسیکا د هغه مړینې تصدیق کړې ده.
دران واوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس اتمن منتظرې چې د سپورت په برخه کې تازه خبر څه دی. اوبه څه مهرباني وکړئ اوریدونکو د سپورت خبر ته انتظار وسی.
شبا جان، لوبه دوه ټیمونه لري، یو غټي یو بیلی. پرون موږ خبر ورکړ د افغانستان د کرکټ نولس کلن ټیم په لاهور کې لوبه درلوده او د پاکستان نولس کلن ټیم ته ماتې ورکړه.
بله،
نن خبر دا ده چې هغه ځکه چې بیا لوبه خو لوبه افغانستان ونه ګټله. نو دا د لوبي یو جز دی، یو غټي یو بیلی. نو نن پاکستان خپل وړتیا او خود له کوشش وکړ چې د لړۍ چې درې ورځې لوبو ده د کې بیرته راشي او دا سلسله مساوي کړي. نو اول لوبه افغانستان وګټله د پاکستان د ټیم نه، بیا نن پاکستان د افغانستان نه وګټله. راتلونکي درېمه لوبه به چې اکی چار چاو وګټله، نو هغوی به د درې لوبو لړۍ وګټي. نن افغانستان توپخانه اول وکړه، 198 منډې وکړې. لوبغاړي راشد خان نه علاوه نور لوبغاړي ونه شو کړی چې هغوی ښه لوبه وکړي. حضرت لا زازی وخت اوټ شو، نو هغې په سبب افغانستان 200 نه زیاتې منډې ونه کړی شوې. د افغانستان په مقابل کې بیا پاکستان ښه لوبه وکړه، فقط درې لوبغاړي وسوځېدل او دغه لوبه یې وګټله. بل خبر، د افغانستان د 14 کلنو ټیم چې په قطر کې د ایلیټ جام ګټلی وو، هغه ځوانان ورته وي، هلکان ورته وي، تنکي ځوانان 14 کلن دي که نه، دوی بیرته راغلي دي، نن خپل وطن ته راغلي دي او ډېر ښه تود هرکلی شوی دی په کابل هوایي ډګر باندې. د افغانستان د حکومت چارواکي هرکلی ته ورغلي، ګلونه ورته په غاړه کړي دي. دوی ځوانان هلکان 14 کلن دي، افغانستان ته جام راوړي. 14 کلن نه پس بیا 19 کلن لګیا دي هلته مقابله کوي، او ملي ټیم هم لګیا دی، آمادګي نیسي، روان دي اماراتو ته چې هلته به د 4 ورځنیو لوبو لړۍ باندې د عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. دا د نن د ورځې د کرکټ خصوصا سپورټس معلومات.
مننه به سب ساز د کور ودان. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، بیا هم د سیمې او نړۍ خبرونه د سپورت خبرونه په شمول واوریدل. اوس هم پام وکړئ، البته د زمونږ د پروګرام لومړی رپورټ به هغه رپورټ چې د چین نه موږ سره د ازادي راډیو خبریال سولامل وبخی قسیم سولامل را سره دی. سولامل صاحب، اول خو تاسو څخه راغلاست وی او ډېر پرچ مطمئنه شو چې موږ سره سی په لاین کې.
بله، مننه زما سلامونه هم ومنئ.
کورم ودان سولامل صاحب، لکه څنګه اوریدونکي هم په جریان کې دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د یوه هیئت سره په 4 ورځنی سفر چین ته تللی دی. د پرونۍ ورځې خبرونه په جریان کې هم اوریدونکي د حال احوال نه خبر شو. د نن ورځې د خبرو مهمه اجنډا څه وی لیده کته د چا سره و مهرباني وکړي؟
بله، نن چې افغانستان چین ته د افغانستان د ولسمشر او د ورسره راغلي پلاوی د سفر دوام ورځ وه. نن د ورځې په لومړۍ کې ولسمشر د بیجینګ ښار په د ستر پوهنتون کې چې شینهوا په نامه یادېږي، په دې پوهنتون کې وینا وکړله د محصلینو په حضور کې. او دغه راز د ورځې په دوهمه نیمه کې تر غرمې وروسته د استراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې، د چین د استراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې هم له یو شمېر کسانو سره وکتله، د چینایي کارپوهانو سره وکتله البته، او دغه راز د دوو چارواکو سره، د چین له صدر اعظم لی کیانګ او دغه راز د چین د کمونست ګوند له مشر سره هم لیدلې دي.
بله، اکثره خبرې افغانستان خو نن سبا د ډېرو ستونزو سره مخ دی، او د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لومړی سفر او د روابط په ټینګولو کې او ډېرو مسایلو کې اکثره خبرې په څه شي را څرخېدې، په کومې موضوع؟
بله، لکه څنګه چې اوریدونکي هم په جریان کې دي پرمتر ډیر پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاري او دغه راتل افغانستان سره د چین د مرستې په ارتباط باندې خبرې اترې وسولې. خو نن خبرې چې ولسمشر اشرف غني احمدزي وکړلې تر ډېره پر اقتصادي مسایلو باندې څرخېدلې، یعنی ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د دواړو په ګټو بللې او ویل چې افغانستان کولای شي د آسیا په منځ کې د یو پلی رول ولوبوي، وکړی شي ټول آسیا هیوادونه سره وصل کړي، او په وینا چې دغه ډول اقتصادي همکاري کولای شي د دې هیوادونو ترمنځ سیاسي همکاري هم رامنځته کړي او فرهنګي همکاري هم د هیوادونو ترمنځ رامنځته کړي. انټر ډېر پر اقتصادي مسایلو اقتصادي همکاري باندې راڅرخېدلې خبرې.
بله، افغانستان تل د چین د اقتصادي همکاري غوښتنه کړې ده او چین هم ژمن پاتې شوی دی. تازه ژمنې په دې لیدو کتو کې څه ویل کې پرون چې څو قرارداد لاسلیک شوي دي، په کومو برخو کې اوس تازه ژمنې د چین څه ویل افغانستان سره؟
نن ولسمشر په خپل خبرو کې یادونه وکړه د افغانستان سره د چین د تازه مرستو چې په پرونی غونډه کې مطرح شوې، او ویل چې چین چمتو دی چې تر 2018 کال پورې له افغانستان سره 2 میلیارد ین مرسته وکړي. دغه راز چین نامدګي ښودلې چې 3000 افغانان ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي، او د افغانستان حکومت ته 500 تحصیلي بورسونه هم ورکوي. او تاسو مخکې د قراردادونو یادونه وکړه، پرون وختن څلور قرارداد لاسلیک شو د افغانستان او د چین د حکومتونو ترمنځ د بیلابیلو برخو کې. نو زه به اوریدونکو ته د قراردادونو په هکله لنډ معلومات ورکړم چې دا لومړنی قرارداد د افغانستان د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لپاره د ویزو د رفع په برخه کې و. بل قرارداد له افغانستان سره د تخنیکی او اقتصادي همکاري په اساس و. دریم قرارداد چې لاسلیک شو د دواړو لورو ترمنځ له افغانستان سره د چین د بشري مرستو په ارتباط، او وروستی قرارداد له افغانستان د افغانستان او د چین د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د اساس ترمنځ.
ډیره مننه سولمال صاحب. کورم ودان هیله ده چې په نورو پروګرامونو کې هم تاسو له ځان سره ولرو چې د غونډو د تازه حال احوال نه اوریدونکو په جریان کې شي. کورم ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او سم د کابل نه رپورت لرو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې هر کال د افغانستان دننه ویشل شوی د مرمرو ډبرې په 350 بهرنیو ملکونو ته قاچاق وړل کیږي. اکرام شینواری په حقله رپورت راکوي.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې 50% د مرمرو ډبرې د ایستلو وروسته له افغانستان نه ګاونډي هیوادو ته قاچاقي چې د پروسس وروسته بیرته د دغه هیوادونو افغان سوداګرو لخوا افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د وزارت مرستیال متصل کومکی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مرمرو ډبرو د سېکټور د ودی او پرمختګ په حق له جوړ شوی کانفرنس برخوال ته په وینا کې ویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د مرمرو ډبرو ته تقاضا ډیره زیاته ده، او په دغه سېکټور کې شوی پانګونه کسام د پام ورده خو موجود په ستون ته په پام لرنی ډیره کم ده.
زمنګ د افغانستان مرمر په نړۍ کې د خاص کیفیت او کمیت نه برخوردار دي. کچې ته موږ او تاسو د هرات د چشتي شریف یا د ننګرهار د بوګیانیو یا د میمنی د غسپین مرمر په نظر کې ونیسو د ښه کیفیت نه برخوردار دي، او په نړۍ کې یو ښه مارکیټ لري، نه تنه په منطقه کې بلکې په نړۍ او ښه تقاضا لري. همدارنګه موږ او تاسو د هلمند په ولایت کې موږ او تاسو د اونیک تون باندې یو خاص مرمر لرو چې د هغې قیمت تقریبا 2-3 چنده د نور مرمر نه زیات دی، یعنی موږ او تاسو ډېر پراخه امکانات لرو.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د مرمرو د ایستلو پروسس لپاره کوچنۍ فابریکې جوړې شوې دي چې ډېرې د هرات او د ننګرهار په ولایتونو کې فعالیت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې د مرمرو له ذخیرونه هر کال 140,000 تر 155,000 ټنو پوری مرمر تولیدیږي چې نیمه یې دغه هیواد دوه ګاونډي هیوادو ایران او پاکستان ته کاچا کیږي. متصل کومکی وایي چې د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت یو لړ هڅو له امله ترکمنستان چې پخوا به د ایټالیا نه سپین مرمر خپل نه خالګوټو ته واردول پریکړه کړې چې نور دغه مرمر په خپل ګوان کې د هرات د چشتي شریف مرمر وارد کړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت مرسیال وایي چې په افغانستان کې یوازې د مرمرو د ډبرو سکتور ته پاملرنه وشي، دا سکتور د 2 کلونو لپاره د افغانستان بودیجه برابرولی شي.
که په دې یو سکتور باندې حد اقل کار وشي، زمونږ استاد چې د 2 کلونو بودیجه پوره کوي، یعنی 8 بلیون اوس زمونږ استاد چې کلانی انکشافي او ادي بودیجه د دولت او 200 بلیون ډالر مونږ استاد چې د یو مرمرو نه مونږ استاد چې لاس تراولې شو. بدبختانه بدبختانه فعلا افغانستان د 140,000 تر 150,000 ټنه پورې مونږ استاد چې تولید درو مرمرو، ولی د دغه تولید 50% پیلن پاکستان او ایران ته صادریږي او الته پروسس کیږي دوباره به تمنګ او تاسو راځي.
په اوس وخت کې افغان پنګوال چې مرمرو په سکتور کې پنګونه کړي، د افغانستان د نورو صنعتي سکتورونو په څیر د فابریکو لپاره د ځمکې او بو او د برېښنا له نشتون شکایت کوي او وایي چې نامنی او ترانسپورتي مصارف په زیاتوالي هم د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د مرمرو د پروسس د کار مصارف ورته لاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت د کشتي او منځنۍ تشبثاتو د تنظیم رئیس احمدزیه سیدخیلی وایي چې حکومت دغه ستونزې درک کړي او د حلولو لپاره اقدامات هم کړی دي.
حکومت کوشش میکنه د مسائل همکاري با همکاري داریم.
سید خیلی وای د سوداګرۍ صنایع وزارت او نور مربوط ارګانونه دا وظیفه لري چې د ستونزو ته د حل لار ولټوي او د تولید وروسته د مرمرو تولیداتو د بازار په موندلو کې پانګوالو سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت وایي چې په افغانستان کې د مرمرو شپېتل وی ذخیره شته چې ټول اندازې 9 میلیارد ټنو ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او سم په مو کې بل رپورټ د افغانستان یو وتلی سندرغاړي فرهاد دریا د سرتیریا زماوینه ترتا ډیره سره نه ده تر شعار لاندې افغان وسلوال ځواکونو ته د وینې ورکول کمپاین پایل کړي. خبریال ممتاز بهیر په دې اړه دا رپورټ را لګلې ده.
فرهاد دریان نن چهارشنبه د سردار محمد داود خان 420 روغتون ته تللی وو او افغان ځواکونو ته یې خپل 1500 cc وینه ورکړه. ښاغلی دریا د وینې له ورکولو مخکې رسنیو ته وویل چې د وینو د ورکولو دا کمپاین به د هیواد په کچه وغځوي او له ټولو افغانانو څخه یې وغوښتل چې له افغان سرتیرو څخه ملاتړ وکړي. فرهاد دریا د وینې ورکولو پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی، د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د کابینې یو شمیر سرپرستو وزیرانو ته هم بلنه ورکړه چې افغان سرتیرو ته وینه ورکړي او په دې کار سره نور افغانان وینه ورکولو ته وهڅوي. افغان امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو لپاره زه دغه اوو شخصیتونو ته چیلنج ورکوم او یقین لرم چې زما دې چیلنج ته لبیک وایي او په خپل دې کار سره د میلیونونو افغانانو د هڅولو سبب کیږي او د ملي یووالي حکومت له پیل سره د ولسي دولت د بنسټ پیاوړي کولو په هیله له دې ستر ملي حرکت سره یو ځای کیږي. فرهاد دریا له هغو چارواکو چې چیلنج یې ورته ورکړ غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي سرتیرو ته د وینې ورکولو پر مهال هر یو او نورو کسانو ته چیلنج ورکړي او په دې سره د وینې د ورکولو دا کمپاین د افغانستان کلي او بانډو ته ورسوي. د ښاغلي دریا پر وینا د وینې د ورکړې دا کمپاین یو ملي خوځښت دی. د افغانستان سولې او آرامۍ ساتونکو ته د وینې د ورکولو دغه کمپاین په بشپړه توګه یو ملي، غیر سیاسي، غیر دولتي او حتی غیر انجویي حرکت دی. زه د مدني ټولنې د یو کوچني غړي په صفت د خپلې وینې یوې قطرې له لارې یوه دانه یا یو زړی کرمه، هغه زړی چې ستاسې په همت به یوه ورځ په سترې ونې بدل شي. دغه راز د عامې روغتیا سرپرستې سوریا دلیل چې په دې مراسمو کې یې ګډون کړی و وویل وینه په اکثرو مواردو کې د هغو سرتیرو ژوند ژغوري چې په جګړه کې ټپیان شوي وي. د میرمن دلیل پر وینا اوس مهال د وینې بانک په ذخیرو کې 80% هغه وینه موجوده ده چې د خلکو لخوا په وړیا ډول ورکول شوې او پخوا به دا وینه د پیسو په بدل کې ترلاسه کېدله. میرمن دلیل وویل
خون در بسیاری موارد
وینه په ډیرو مواردو کې ژغورون کې او ژوند بخون کې ده. د جګلې د تپیانو لپاره دغه راز د جرایي ولادي او د وینې د سرطان د پیښو لپاره وینه زیاته ارزښت لري.
د پوزي طب د پوهنځي یو زده کوونکی سید رحمان امرخیل وایي چې دا ملي اردو زخمیان کله ناکله د وینې له کموالی سره مخ کیږي او که ولس له هغوی سره مرسته وکړي نو دا به ډیر ښه کار وي.
د ملي اردو زخمیان بعضی وخت مخامخ کیږي، خو که چیرې دوی ملکیان او هموطنان زمونږ سره د وینې په ارتباط زمونږ سره کومک وکړي ډیر ښه کار ده، او دغه د وینې اړتیا په شفخانه کله کله پیښیږي.
دا مې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وینې د ورکړې دود د پخوا په پرتله څه ناڅه عام شوی دی او خلک په وړیا توګه د وینو بانکونو ته خپله وینه ورکوي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بنگلادیش یوې محکمې قاضیانو د دغه هیواد تر ټولو غټ اسلامي ګوند مشر د جنګي جنایتونو په تور په اعدام محکوم کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورټ په هکله په ګډه اورو.
دا محکمه نظامی ته د دویم څلورم شپږم او شپاړسم تور په اساس د مرګ سزا اوروي، او د لومړي دریم او اووم تورونو په اساس دا محکمه متیو رحمان نظامی ته د مشقت سره د عمري قید سزا ورکوي.
کله چې د دریو قاضیانو نه جوړ هیئت کې عنایت الرحیم د بنگلادیش په پلازمینه داکا کې د محکمې دا حکم ولوست، نو یو ویا کلن متی الرحمن نظامی د محکمې په کتاره کې آرام ناست و. د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینه په کال 2010 کې یو محکمه وټاکله چې د خپلواکۍ لپاره د جګړې پر مهال د هغو انسان زورونو په اکله تحقیقات وکړي چې کابو 3 میلیونه خلک پکې ووژل شول او په سلګونو ښځو باندې جنسي تیری وشو. د دې قضیې څارنواله ترین افروز خبریالانو ته داسې وویل:
دا محکمه حقیقت ټینګوي او رښتینولي رامنځته کوي. موږ له ډېرې اوږدې مودې څخه د حقیقت او د ټینګوالي او تثبیت په لټه کې وو، او د څارنوالۍ ډله په دې فیصله ډېره خوشحاله ده. موږ وکړای شول چې له کوم دلیل شک نه پرته دا تورونه ثابت کړو، او ښاغلي متی الرحمن نظامی ته لږ تر لږه د 4 جرمونو په تور د مرګ سزا ورکړل شوه.
کیدای شي پخوانی قانون جوړونکی او وزیر یو ویا کلن متی الرحمن نظامی ته د مرګ سزا اورول د غم لاتاړ او اسلام پاله ګوند مظاهرو ته وپاروي، چې دا کوي حکومت دا محکمه د سیاسي مخالفینو د کمزوري کولو لپاره کاروي. د ښاغلي نظامی مدافع وکیل بیا وایي چې محکمې ونه شو کړی د درواغجنو او ټاکمارو شاهدانو خبرې او دا ډول نور شواهد په مناسبت توګه وڅېړي.
دا د محکمې یوه ناکامي ده. له همدې کبله دا قضاوت یو خواشینونکی قضاوت دی. دا قضاوت له ډېرو اساساتو د مخې د جاري کولو نه دی. په داسې حال کې چې قضایي ډله د خپل قضایي واک او صلاحیت نه اخوا تیر شول، په دې اساس باندې دا قضاوت د منلو وړ نه دی. موږ د ښاغلي نظامی په وړاندې د دې سزا په هکله غمجن یو، او سترې محکمې ته به استناف طلبه شو.
د جماعت اسلامی ډله د 1991 کال د دسمبر میاشت کې مخکې لیدې چې پاکستانی سرتیری هند او بنگلاديش ته ځانونه تسلیم کړي، د لسګونو خلکو په تختونو کې ګرم ګڼل کیږي. هغه مهال ښاغلي نظامی د اسلامي چترا سنگا په نوم د جماعت اسلامی د محصلینو د یوې څانګې مشر و چې بنگلاديش ختیځ پاکستان بلل کېده. د جماعت اسلامی ډلې د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محکمې دا فرمان غندلی، او سبا پنجشنبه، یکشنبه او د دوشنبه په ورځو یې د عمومي احتجاج غږ کړی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی چې چین ته په یو څلورځین سفر باندې اتللی دی، نن د چهارشنبه په ورځ د بیجنګ د شینهوا پوهنتون کې وینا وکړه. په افغانستان کې د سویډن سفیر او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په کابل کې د کډوالو د چارو د نړیوالې ادارې یو ګډ هیئت نن خوست ته تللی دی چې د شمالي وزیرستان نه د راغلو مهاجرینو احوال له نږدې نه وګوري. د افغانستان یو وتلی سندرغاړي فرهاد دریا نن په کابل کې د هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره د وینو د راټولولو یو کمپاین پیل کړی دی. پاکستان ژمنه کړې ده چې په جنګ ځپلي ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې او روغ جوړولو حل سره به مرسته وکړي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د امریکا په شان د نړۍ بل ملک په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره زیاتې هلې ځلې نه کوي. او د ترکیه لسره حسره چیرما د سوریه د شمالي کارګوټي کوبانی ته د عراقي کوردستان د پښمرغه ملیشو تازه دامي قواوی رسیدلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو د خبرو اترو گفته شنو د نن شپې په خبرونه کې د افغانستان د نوي حکومت د کابینې په جوړښت بلمنو سره خبرې کیږي. ساس په نظر حکومت به د کابینې په جوړولو کې د کوم غټو ستونزو سره مخی او بل دا چې څه ډول کسان وای د کابینې غړي. تاسو کولی شئ په پښتنو فکر وکړئ، پښتنه تیار کړئ. نو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې د خبرو اترو گفت و شنید پروګرام اوري. تر بیا، الله مالک.